پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرې خپرونه کې ورکړلې وي. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزې سرکار به هم اوري. خوړمبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې به ضلعي تحصیل او تعاون ناظمان د نن نه کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې ترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. دغه خبرې ترې د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډېدلې وې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشت زلو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوند د پېښور نوخار چارسدې او ډېر اسماعیل خان په شمول د نهو زلو د نظامت څوکو سره په لومړی نمبر دی. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات شانګلا کوهاټ او مانسهره کې د څلورو زلو نظامت ترلاسه کړی. دغسې عوامي نېشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علماء اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلع نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. دې سره سره د تحصیل په کچه هم د نظامت د څوکو ټاکنې ترسره شوي دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پېښور د ټاون ون منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپلې څوکۍ د سوګند اخیستو نه پس مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو دوباره وکړو مکمل. د دې نظام کې چې کم کم ځکه فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا غي یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایښ زما ټول ژوند هم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی.
صبح کې د بلدی انتخابات ورستو ضلع تحصیل او ټاون کونسل ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخابات ورستو پرون سوګندونه هم پورته کړی دي او نن به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایتو کار پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلع نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستې وو. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان ماموزید مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وجنه کې دی. وایي پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یو بیرل کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیو. تاسو خبرې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیس وه د ده لخوا شهیده شوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې ورستو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارک کې ونمانځل شوه. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمنی سل کلن اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غنی وویل په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تېر دسمبر میاشت کې جرمنی ته د سفر په ترڅ کې د جرمنی چانسلر انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمنی یو پلاوی کابل ته سفر وکړ. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که څه هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله خو د دې پلاوي سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمینه ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیانمن کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یوه عبادت خانې برید وکړ. د سیمې یو اوسیدونکي په حواله ویل شوي دي چې نوموړي ماسپښین مهال د یوې لوی چاودنې غږ واورېد او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر ځمکه پرتې وې. پروانه میاشت کې دا دویم عبادت خانه ده چې داعش ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیر نه په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والوزول. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یو 20 کلن لرغون پیژندونکي سر غوڅ کړ. داعش ډلې په مئی میاشت کې د یوناني او رومي دورې د لرغونو آثارو نه ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپله ولکه کې اخیستی و. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي چې څو کشته بکتربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې بنه خښول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوا دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یو برخه سیمې نیولې دي. او وروسته خبر ده چې په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا ورول شوې ده. تېره ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اجا یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل وویل چې دا قضیه د دله موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2016 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پې ثابت شي نو تر 30 کالو پورې قید کېدای شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رونو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سره سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور ښار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا ښار د ګلونو ښار نه بجوړ کړه مکمل. د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ماته دا غي یو فالټ پته دی.
او زمونږ په ونې خبرونه ستونزې او سرکار کې په کورم کې د سکولونو د حال نه مخبرو
برانونه یې شمې ژمی کې غون ژمی کې بیا مونږ یو میاشت سبق هم نشو ویلی. هغه واوري یا واوري کې اخنیوي بیا پینټونه را سکیږي.
د سیمې نړۍ نه هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسني وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زموږ همکار ذبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بهتر ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشمې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنا او په افغانستان کې د نن د تروستي بریدونو او د تشدد د پیښو په ډېر خبرې وکړي. موږ په دې هم وغږېدو چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغیز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پېښې کېږي دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی د پاکستان وضعیت به هم نارامه وي د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هېواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
د زبیالله شفق راپور ته سوردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. جرمني له پاکستانه غوښتلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د خبرو اترو د عمل مخ په وړاندې بوترو لپاره خپل ذمواري پوره کړي. جرمني د بارونو چارو وزیر په کابل کې خبردارانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې په دغه اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبره کوي. نور تفصیل له کابله زموږ د همکار په راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د اکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي. د وی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د اکشن به پرز د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره کابل ته راغلی او ویل چې هیواد چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. شغلی مایر د غرض ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارني ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي ځکه د افغانستان جګړه سیمه ایز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارني چارو وزیر لدې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یاد خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. شغلی رباني زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو ته د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درې ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلعو د نظامت څوکۍ ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي دا براته له پیښوره شبیر احمد جان وایي.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د پیښور نوخار چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي څلور د ضلع نظامي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال بونیر بره او کوزدر کې ضلع نظامت څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز دلې پاسواد شنګلا کوهټ او مانشیره کې ضلعي نظامت سنبال کړی دی. دین علاوه عوامي نېشنل ګوند په مردان او سواد، پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په هنګو او کوهټ کې ضلعي څوکۍ ترلاسه کړی دي. په پیښور کې د ټون ون نه نوې ټاکل شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم د سوګند پورته کول وروسته مشال لیډو ته د خپل کار په خپل ویل
انشاءالله د خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل د دې نظام کې کم کم زی کی فالٹس دی کم پرابلمز دی ما ته دا غی یو فالٹ پتہ دی ول چې زه د دې خار پیدایش زما ټول جون هم دلته تیر شوی دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی
هم دا رنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانه ضلعی کونسلر ډاکټر سای قوای
اوس مو چې کم ده نو پاسانه باندې خپل علاقې خپل کمیونټی کې لیډیز د پاره خاص کر مختلف ځایونو کې اوکیشنل سنټرې جوړې کی دا غی چې پرسنل کم مسائل دی هغه به مونږ آر یو ویک کې مونږ هغه کمیټیانې به جوړو هغه به راغونډو ځان سره هغه مسائل به اورو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا په ټوله صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو لاندې جوړ شوي حکومتونه به کار پیل کړي بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلع کې د ضلعي نظمي اوټونه ځنډولي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خیبر پښتونخوا د نور برخو بشان په سواد کې هم د بلدیاتي انتخاباتو عمل پای ته ورسېده او د سواد ضلع نظامت د شپږ فریقي اتحاد محمد علی شاه ایډوکیټ وګاټه نور حال لمنګوري د نیاز احمد خان پراپور
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سواد ضلع ناظم اعلی د شپږ فریقه اتحاد غړی محمد علی شاه ایډوکیټ وټاکل شو دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 وټونو په مقابله کې په 28 وټونو ماتې ورکړو دغه اعلان د سواد ضلع انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو دغه رنګه د سواد اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینه اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم او تحصیل کابل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق شپږ فریقه اتحاد سره دی دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټینا تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی چې پکې د مټینا عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول نوی منتخب شوی ټولو غړو خپل خپل حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
څنګه چې پر پورونو کې د اردوونکو چې ناظمانو د خپل سوکو سوګندونه پورته کړی دي اوس پوښتنه دا ده چې دغه ناظمانو سره واک څومره دی دوی څومره وسایل په کار باندې راوستي شي او دوی د خلکو ستونزې څنګه هوارولی شي په دغه اړه د دوی ارادې او د دوی پروګرام څه دی دا اورو د انیسا اجمل پر راپور کې
د خالی پورس په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتي نظام عملی شي د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سدي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ لپاره د خلکو د بنیادي سهولتونو لپاره د هغې دپاره مونږ شپه ورځ یو کړو انشاءالله پی ټی آی ګورنمنټ دی نو مونږ به کوشش کوو چې هغې سره هغه خبرې وتره مخې ته کوي چې کم کېږي او مونږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو دغه لپاره هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی
په خیبر پښتونخوا کې د مے په 1 د څلوېښتو زرو نه د ډېرو څوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي د چارسدي ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیرعالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده خو ده د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي
لکه زمونږ د یونین کونسل حالات اشکشان زړه په زړه دی لکه هغه پخوانی رسم او رواج او سیستم او لکه تدبیری نشته که د هسپتال په دغه معنی اګریکلچر سره د اګریکلچر یو خاص کار دی د ګیس ډېره زیاته محرومه او پښماندګي هم ډېره زیاته ده او دلته نور یو غټه مسله بله دلته دام ده چې دلته زمونږ په علاقه باندې د دښمنۍ یو دا مسلې ډېرې زیاتې شي اول دا مسلې لکه زمونږ په ذهن کې دي انشاءالله دام را خط
د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلع او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي د پېښور ضلع کونسل ممبر کلثوم بیبي بیا وایي چې دی په خپله سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخه دي. نوموړې وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
هلته به د ښځو د هیلت ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینه کوی، لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو، او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یو سي کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانا ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانا مونږ بونګلایز کو او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه وروسته په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتي نظام عملي کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ او اوس د پاکستان په سیاسي وضع باندې نظر اچو. په داسې حال کې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ډېر مهم غړي نیول شوی دی او پاغی باندې د درغلی تورن لګول شوی دی. په دغه هلو ځلو باندې سیاسي مشران سوای د دغه پر د عمل کې دغه دلیل څه دی او پاکستان کې چې کوم جمهوریت نظام دی هغه څنګه روان دی؟ د اورو د مجید بابر پراپور
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدونه ورسره مخ وو. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدای. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي
د اندرونی حالات او نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده. او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایي شوې دي چې له وجې یې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقع ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
اوس راځو د هندوستان ټایمز یو راپور ته چې د پاکستان او چین ترمنځ کوم د اقتصادي رهداري لاره ده یا کوریډور دی. په دغه موضوع لیکلې ده چې چین د دې څه ګټه اخیستل غواړي او په پاکستان کې د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل څه دی؟ د دغه راپور مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
ہندوستان ٹائمز رسپان علی کی پس ستمبر میاشت کے بعد پاکستان اور چین پر مختیائی ڈلے دا کاشر گوادر کوریڈور شاوخوا سلویخت پروژیو تا حتمی شکل ورکڑی دا چین اور پاکستان ترمیانس پا اقتصادی راہدار پروژے شپگ سلویخت ارب ڈالر خرچہ راسی اور دواڑا حوادنا داد یو تعمیراتی پروژے نے زیاد مہم گڑی مکالی لکی دے پروژے سربا دا پاکستان اقتصاد خشی اور پنڑے کے بعد چین اقتصاد لانور پیاوڑی شی رسپانلی کی دکاشر گوادر کوریڈور شاخوا سلور درش اربا ڈالر فنڈز با د انرجی پروژو تورزی او پدی کی بعد نیمائی سخا زیات پیسے بیا د بجلی پیداوار لپارا ورکول کیگی د مکالی ترمخه کله چې د هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریٹ سٹیشن تا لزرا او سلور سوا میگا واټا اضافی بجلی ترلاسه کیگی په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلیو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کول لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دی وزیر اعظم نواز شریف هم په سرګند ډول ویلی وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمې دوړاندې بعد د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د مازه یو خبره پاتې شوې وي مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ویلی دی چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي دغه سي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلی دی چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي نوموړي ویلی دی چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه وارې خبرداری ورکړ چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 2,000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 8,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده ہندوستان ٹائمز لکھی په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین دی کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنی زیاته ترهګري ده مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده خو د پاکستان خوندي ساتل شي
او د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل په ډیلی بیسټ ویبپاڼه کې یو مقاله خپره کړې ده چې ولې د پاکستان ټولنه کې برداشت او زغم ختم شو د دغه مقالې مهم ټکی د اسرار العالم مومن نو
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول عیسایي میرمن آسیا بیبي چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي د په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره ازادي ورکوي د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي ده ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیو بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف ته په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړې ده. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پېښور نو خار چار صدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت سوکو سره په لومړی نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزګیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګله، کوهاټ او مانسهره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. افغان امنیتی چارواکي د هغې یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالي اغوستي وو. د پروان د امنیه قمندان جنرل محمد زمان ممزید مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسو په وژنه کې لاس درلود. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شوه. اسلامی دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمینه ښار کې یوه بله لرغونې سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پر وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یوه عبادتخانې برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو دوه ویشت هوایي حملې وکړې. د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي چې څو کښتۍ، بکتربندګاډي، تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په ایران کې پرون دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا اورول شوې ده.
مهم خبرونه ته مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو سرج اسلام آباد ته چرته چرابی اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخه وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا قبول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي به د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلي غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وې. نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې اخیره کلي کې هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د ولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي. همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3.5 اربه روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وي او په دې منصوبه بندۍ کې به صوبایي اسمبلی غړو له دې مرسته کول وي. ادارې اخیره کې لیکي که د دواړو ترمنځ کومک ونه کړی شو نو مسلې به هم هغه سي وي او عام ولس به څه بدلون نه محسوسوي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمېر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دی د چا د ژوند ضروریات چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانۍ او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافې له وجې دا پینشن کمی دي او دا امدادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی و چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولیږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویلي دي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاحکارې سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د حکومت د وعدو باوجود اوس هم خبرې اعلان دي او شمېر خطرو سره مخ دي. استرا زمونږ همکار منور شاه دغه دوړه لیکنې کتلې دي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق لا د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی دی. یا د اداره وای دغه یوازنۍ پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلی دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې اتویش پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فرانسې او جرمني یک پور چارواکو د ختیځ اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثر د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره هم مخامخ شي. احمد تکر په دغه اړه باندې راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګري سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
هنګری
په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خواشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 8 لکه کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. له بلې خوا د جرمني، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریې څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د نږدېو کې په بجوړ قبایلي سیمه کې یو ځل بیا په قبایلي مشرانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي او د دې مشرانو د وژنې سره په دغه سیمه کې اوسېدونکو خلکو ته کومې ستونزې رامنځته شوې دي، دا د مجید بابر په راپور کې و.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي دا وکوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لښکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی وی ګراندې او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهنده تللی دي. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو تر شا نا اتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم را لگی گیا و غیبا ویزو استعمال کرے ما کو بات کی لاگی کارو نہ نور نوری نو شان تے قوم و حکومت متفق میں ازداد دو فایا و مثال لری نو الا بجا دشمن سره مقابله کیږي چې دا متفق نه نشکېږي.
د باجوړ قبایلی سیمه یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوی چې دا محل په باجوړ قبایلی سیمه کې د 950 نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوی دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا دراغو سکوت را کیږي او زه په زمانه نو سزا یې کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو کینټ ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوته شمار را نه بس بیا ورک شو نو دوم نه جنګی زمون په پاتې کې ناسي نو د یو غړ غم خبره ده، د یو زبردست فکر خبره ده، زمون د پښتنو لکه د طبیعي خبره ده. زمون دا و کو خدای پاک جل و شانه هو جوړ کی او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نظر ما چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدون بیا قوم یو پورا امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې ډېر امنیتي او ټولنې د ستونزې نه هواریږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار. د نن په خپرونه کې تاسو ځان سره بوزو کورمې ته او حال درکو چې دغلته د تعلیمي ادارو د سکولونو صورتحال څه دی او دغلته زده کوونکي او استادان د کومو ستونزو سره مخ دي، په دغه اړه باندې چارواکي څه اقدامات کوي او که نه. دا خپرونه تاسو دپاره مجید بابر جوړه کړې.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د منځنۍ کورمې د مرغانو سیمې هغه اوسیدونکي چې په دې نږدو کې د څو کلونو د کډوالۍ نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې یادو سیمو کې د سکولونو ړنګې شوې ودانۍ هم داسې پرتې دي چې له وجې ماشومان د شنه اسمان لاندې په زده کړو کولو مجبور دي. دا چې د حکومت لخوا د بیا بیا دعوو باوجود دغه ړنګې شوې ودانۍ ولې نه جوړیږي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دیواج نه دمو استادانو ته او دمو مشمون ته ډېر تکلیف دی. پاورن په ګورز بلډینګونه جوړ شي او د ډېر غټه د سره حال دي.
دا موږ ته دا مشکلات ته چې بارانونه یې شمې ژمې کې غون ژمې کې بیا موږ یو میاشت سبق هم نشو ویلی او واوري یا واوري کې اخنوي بیا پینټونه راسته کیږي.
سنټر پورم کې او پر لوور او اپر پورم کې څومره سکولونه ړنګ شوي دي، لپاره باقاعده پیسې ښې شوي دي او انشاءالله دې باندې به ډېر زر په زر پر روان شي.
د مندنه کورمه د ستنو شو کډوالو د تعلیمي ستونزو پاړه زموږ همکار طارق ورغزای دا راپور برابر کړي. ستاسو په امر تر راغړم.
په کورمه کې لخپل سیمه ته واپس شوی د مرغان سیمه متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې بسمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخړنګ شوه د سرکاري سکول بیا بدکاری دی وکړي شي. جان بادشاه په نامه د سیمه یو کس مشال لډو ته وویل چې که حکومت د سکول بیا آبادکاری زر تر زر ونه کړه نو دوی ماشومانو تعلیم نور هم متاثره کېدی شي.
نو دی واج نه د مو استادانو ته او د مو مشمون ته ډېر تکلیف دی. پاورن په ګورز بلډینګونه جوړ شي او د ډېر غټه د سره حال دی. اول د مرغون کلی کم سے کم سے نوی تین ساڑھے تین سو بچی دی سکول کے سبا کی اور ڈیر بد حال سرا اور کدا ول مسکول نوی دے مدد بچیو مستقبل بڑے خراب شی.
سلطان پناما یوز دا کون کے مشال لڈو تا وائی سکول لڑنگ دے اور دوی پٹنٹنو کی سبق نہ وائی خوب حقو کے دوی یوش مر مشکلات لاری.
دا منگ تدا مشکلات تے چے برانو نی شمی جمی کے غون جمی کے بیا منگ یوم یا سبق ہم نشوی لے ہوگا واوری یا واوری کے اخنوی بیا پینٹونا را سکی گی ہر تازے لون دی کی نستے نشو بس بیا دے دو جو سزان را چھٹی را کی او بس غون میاشت کی بیا مون سا یو میاشت سبا نہ یو غون کر کی بیا مون یو میاشت سبا کم نشو وی.
صادق خارنا شاو خوا 10 کلومیٹر لری مرغانو سیما پ منزنی کورما کی د الشوزو پ حدودو کی راضی چرتا کی حلقانو او دنا جنو ل پارا تر پنزم جمعہ تا پورے دو سرکاری سکول نہ دی. نیاز بادر پناما د سیمی یو بل کا سوای چ بسیما کی سرکاری سکول لنگ شوی دی او د تعلیم بل ذریعہ نش
واجه ورګه دا چې دي چې اکثر خل مطلب مو ډېر غریبون خلک او دا سکول نه چپون دي دا ډنګ دي مو خدای چې دا خود خود جوړ شي لکه پرایمری بوای سکول دي دا میډیکل شي درجه دي ورکړی شي دین علاوه گرلز پرایمری سکول چکم دي دي دا میډل درجه ورکړی شي چې مو د بهر تلونه کرایونه به باشو او مو د مطلب خپل کور کې تعلیم اویلیبل.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر صدا محمد مشال لډو تا وای چې تعلیمي حل ځل جاری ستل لپاره د سیمه ماشومانو ته پټنټونو کې په ارزي توګه سبقونه خودلې کیږي. پسیما کې ړنګ شوی سکول به بیا جوړول شي او ته د میډل درجه به هم ورکول شي. اورګزو ایجنسی سره په پوله پالیشي زو سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. چارواکو په خبره په سیمه کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الیشي زو شاوخوا 500 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3000 پورې خندانونه واپس کړل شوي دي. د تعلیم محکمې تر مخه په ګورما کې د ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1500 سرکاري سکولونه دي چې په کې 14 سکولونه په پیتوی الیشي زو کې د اپریشن په وخت مکمله توګه ړنګ شوي دي.
منځنۍ کورمې د مرغانو سیمې د ستنو شو کډوالو د تعلیمي ستونزمې د یادې سیمینا د قامي سملای منتخب غړي ساجد حسین توري مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د منځنۍ کورمې د مرغانو سیمې یو شمیر اوسیدونکي ګیله کوي چې په دغه سیمه کې سکولونه نشته او د دغه سیمې ډېره غټه آبادي ده او چې کوم سکولونه ړنګ شوي دي د هغې د بیا آباد کاری کار نه دی روان. نو آیا تاسو د یو پارلماني غړي په حیث چې د دغې سیمې سره متعلق دغه سکولونو لپاره تاسو سره کوم فنډونه شته په دې به کوم کار شروع کی؟
بالکل دې لپاره باقاعده مطلب ای ڈی پی کی یو پروجیکٹ دی باندې دوباره کار شروع کیږي. ان شاء الله ډېر ضرب شروع شي او بلار سے بالکل مکمہ منځنه کورماله هغه ډېر تکلیفات سره مخامخ دی کغه په هیلت کې وخت ته په ایجوکیشن کې وشي وخت نو دی باندې موږ خصوصي توجه ده خو بیا موږ مطلب دې تومره وشه وایلې او پولیټیکل اډمنستریشن سره موږ مطلب دې الله کې کده خړو باندې دې پلونو ضرورت یا مطلب دې کوم نګ دی بی ایچ یو دی هغه ریبلیټیشن دی ریکنسټرکشن دی ټول باندې خبرې روانې دي او دا نه لري
سوری صاحب دغل تک په خاص توګه په کورما کې چې کم وسلوالو سکولونه وران کړیو حکومت په بیا بیا دا دعوی کول چې د لپاره یو خاص بجټ خی دی بیا تاسو سره خبرې شوې تاسو ویلو چې دغه بجټ مختلفو سکولونو آبادکاري روانه ده خو بیا هم د مورغانو د سیمې خلک دا ګیله کوي چې د دوی په سیمه کې په سکولونو هیڅ کار نه دی شوی
بالکل تاسو خبر ہے صحیح ہے تو تیر شوی دی تقریبا سومه د مخکې زې دی میټینګ کې ناشم سنټر کوم میټینګ کې ناشم کوم هغه ځای کې هغه کې دا خبره کې دلته دا لکی کلوز دی او دی واجی نه ولته سکیورټی حالات خو نو اوس بالکل په دی علاقې کې سکیورټی حالات ښه شوی دی نو زه دا امید لرم ان شاء الله چې دې کوم مطلب دی ته سکولونه مطلب دی رنگ شوی دی بمونو کې ورته لري دا بخامه خو جوړیږي او دی پر بقاعده یو خو ای ڈی پی سکیم نه علاوه مطلب تاسو تشي بجټ کې بخپل مریدنی فصل عرب روپې دی ری کنستراکشن یې پاره مطلب ری بلیټیشن یې پاره یی شوی دی نو دا ټول انده سکولونه دي انده بی ایچ یوز دي انده روډونه ته کوم رنگ شوی دی ټول باندې بو کار کیږي او سره ور سره سنټر کورم کې هغه کورونه څه مطلب نه ته کوم ای ڈی پی جوړ شي او هغه نه بعد کورونه رنگ شوی هغه پاره هم دته بقاعده
توری صاحب په دغه سیمو کې چې څومره وسلوالو طالبانو سکولونه له منځه وړي دي نو د هغې لپاره حکومت د خاص بجټ اعلان هم کړی و آیا ستاسو سیمې ته دغه بجټ ملو شوی دی
په دې کې بالکل جی بجټ څومره په مطلب سنټر کورم کې او پر لوور او اپر کورم کې څومره سکولونه ړنګ شوي دي لپاره بقاعده
سجد حسین توری صاحب ستاسو په سیمو کې په خاص توګه په سکولونو کې او په کالجونو کې د استادانو او په خاص توګه د چې کوم سبجیکټ سپیشلیسټ وو د دوی د کمښت ډېرې مجبوریانې دي او خلک ډېرې ګیلې کوي نو تاسو یو اعلان کړی و چې دغلته خلک راتلی شي او تاسو به ډبل تنخواګانې ورکوئ نو د هغې څه ښه نتیجې راووتې که نه
اول خبره خو جی دانه کنه زمونږ ایجوکیشن سیستم څه کوم دی هغه ډیر زیات کمزوري سره روان دی هغه مین ریزن دا دی اوس په تیر شوي مطلب 2002 سره پر مشرف حکومت کې بیا په سپټه په دور کې بیا اوس کم از کم په دې کې په سون سکولونه اپګریډ شوي دي او مطلب دا دی چې پرایمری نه مډل شوي دي مډل نه های شوي های نه های سیکنډري شوي دي خدا وی پر مطلب دې کوم ایس این ای پوسټو ضرورت او سره پر اغا مطلب فینانس ډیویژن نه فینانس منستر نه ای پروډ نه شولو او دې په باره کې مو بار بار یای چره د مونږ ته ضرورت د مونږ ته راو کوي حکومت دې باندې هیڅ قسم ته غور او فکر نه کوي کله مونږ ته وی 27 پوسټو نه بده تا او ای پروډ شولو کله وی 5000 ای پروډ خو په مونږ یې سم نه کیږي نو مېن مسله خدا ده او دویمه خبره دا کم از کم شل زره پوسټونه دي په مختلفو په هیلت کې او په ایجوکیشن کې نو بیا موږ واده شوی دي چې راته موږ 2700 پوسټونه یې پو کړی دي په دې اکتوبر پر به ان شاء الله لوټ شي او بیا هم رزلټ یې راوځي نه نو اوس چې دا کوم بیا موږ هلته کې لوکل ټیچران څه کوم دي بیا بعض ځایونه کې ټیچران زیات دي بعض سکولونو کې مطلب سترینث نشته لري مطلب ټیچران شته دي وجنه دوی اوس لګیا دي دا نیشنلایزیشن شروع کړلو په فاټا کې چیرې کوم سکولونو کې مطلب دا د سټوډنټ نشته دي نه په هغه سکولونو نه بټي چرون خلو کومې علاقې د میسایل نه هغه علاقې ته به مطلب وي ته حواله کو ال ته به مطلب ټي چرون لګاو دې حواله سره خبرې روانې دي دی وجنا دا ټولې خبرې ته تم ډیسټرب دي کې مین رول څه کوم نه هغه د گورنر سیکریټ دی
نه د گورنر سیکریټ څنګه رول دی هغه خدا وای گورنر بار بار دا وای چې مونږ د دغه سیمو د ترقې لپاره کارونه کوو تاسو وای چې هغه نه غواړي چې دغه سیمو کې ترقې راشي
بالکل جی مونږ چې غواړو چې تلات مطلب هغه مولا کار هغه اره وی خې بد نه زه خبر یم او مطلب چې تل خبر راشي چې ته مون نه ورکی کنه هغه ځکه مطلب دا دی لوکل سکون دي تنظیمونه ټیچرز تنظیمونه څنګه کنه هغه سره مطلب ته کوارډینیشن نه مڅ رزلټ برو رزلټ بدای یو مطلب دار ہے سر هغه والا سړی ته تم هزار امانه څه خبر ده
نو نو تاسو په دې لړ کې آیا د گورنر سره کوم ملاقات شوی دی او دغه ټولې مسلې ورته ویلې
یو ځلې نه سل ځلې
نو گورنر سو
گورنر دا خبر کې هم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں نا اور مونږ کا مطلب ہے پر ٹائم بند اس کور پر کور دے اور سوچ اوٹ کے روشی نا دا خبر ہے ڈیری لمبا چوڑی شی نا اگر ابھی مونږ کا پتہ لگی گی مونږ اقبل حکومت تجربہ نے اگر مونږ کا پتہ لگی گی دا بے نکی گی
ساجو حسین توری سے پا قبائلی سیمو کے دا ایڈوکیشن یا دا تعلیم دا غستون زیتا بار بار گتنی ولکی گی چی دا غلطا کے ملکان او دیر خلق دا سی سکولونا چلی چی دا غی وجود نشتا و پا غی تنخاگان اخلی نو گورنر بیا بیا دا وی چی یرا دا دی دا وجه نه هم آغا دا ڈیولپمنٹ کارونا او درولی دی پا دی کسیم را حقیقت تے
دا خو جی بلکل صحیح خبر رہے تو مطلب رہے تو مخی ترشیوی دیر وقتنو نا مطلب ہے تو تم رم زی پا آغا لکو کی تو سکول ضرورت نو ال تا کی ملکانو تا سکولو نا ملاو شیوی دی نو آغا سکولو نو کی مطلب ہے نو سترینت شتا دے اور نو مطلب ہے کہ اگر سکولوں نے تسی خاص ریزلٹ ویر کرے دے پتر شیو دیسو چالویخ تو کالو کے نو اگر دیر دا سی دہنے کی دیس اگر سائٹ کا دی اور بالکل اگر بانے تن خوانے ہم خستائی شی اور مطلب نے اگر نا چا فائدہ نشتا اگر مو یم اور اگر کم بود سکولوں نے پو کار اگر ختم شی خود کم سکولوں نے کی مطلب ہے مونتا ضرورت ہے لیکن اسے ما پہل کے کی مطلب ہے علی رہے دے سادہ دے پڑا چنار دے بگن دے دا سیٹی دی په دې سیټي کې هم د فیمیل او د میل ته چرانه ضرورت دی په کار زده خو مونږ ته دوی مطلب هلته کې چې څومره مونږ ته ضرورت دي هغه مطلب مونږ ته پوره کړي خو دوی هغه لکو کې هم مطلب ضرورت نه شي پوره کوی
په خاصه توګه په مندنۍ کورمه کې چې کوم سکولونه ړنګ شوي دي او دغو سیمو خلک د دې ستونزې سره مخ دي چې د دوی بچي بې تعلیمه پاتې کیږي نو آیا په دې سکولونه کوم بیړنۍ کار روانېږي چې دوی له دا سکولونه برابر شي او دوی کې استادان پوره شي
انشاءاللہ امید خلارو گو ان بسے لنڈو ریزو کی انشاءاللہ کتا سرہ دے مو خبری وش والی نگا ای ڈی پی نمبر وم زدر تاو خیم تو کم ای ڈی پی کی کم نمبر دے اور پروسیس کار تم را پشاوے دے اور تم را مطلب پاتے دے پیسے وانی کم دے کی دی فیزیبیلیٹی سے پوزیشن دے دا ٹول بے انشاءاللہ ستا سرہ نیکس بود درور روزو کی کلیار کم
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
مالا رڑا رات مالا رڑا رات کتاب رکھے لاس کی کتاب رکھے دیس پر گلا سلا رکھے مال رڑا 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 Shut up.